د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتې پر کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرح تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگا ویل چې دا طرح په 100 موافق او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند د طرح ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان د ورستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوز د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واوري. همدار ځواب اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبدا مرغ طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهمه نیمایی که ده خزو لپاره ده ازادۍ راډیو ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ خپریږي او ریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو تیره شپه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. 22 کلن عمران خان له 1.5 سال په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې 1 کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیګا یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهرچیان خواره او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته ویل چې معترضان اوس تیتو پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی هم دغه یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو 4 ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه 3 سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبريالان او د رسنیو کارکونکو له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر وایي چې په افغانستان کې د 3 کلونو له تیرېدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 346 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د پیازلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دی نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغه افغان خبريالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبريال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کې حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبريالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیرو نورو سره مخامخ دي. خبريالان د اقتصادي سیاسي او
پاور پاکه د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنې دوه وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه دا هر ورځ په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سر او توقيفونو او د قضایي تعقیب او حبس لمواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10 نیټې پورې ل 306 د ښځینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو ل کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي، چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113، او د غواخونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون کودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضيه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبريالانو بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه خبرګون خودلای چې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه پرون خبر کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبريالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړې او لمړی له هغه څخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو اوسنۍ وضعیت او ارزوي.
لتیرو دریو کلونو نشې طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او پکوردنې نزینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یې افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دی. او دا ریپورت او دا شپږ کومې په رسمي ډول باندې مناکسی سوی دی دیر دی اندیخنی وردی. لذی او کلو را پا دی خوا طالبانو پا افغانستان که شل مورد ده کتبی او غیر کتبی، یعنی پا شفایی دول باندزین لایه عملونه مخبار کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشرات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسی دی ملگر ملتو لخواور کرده سوی ده دیس و شپک دیرس البته پیخی سب کری دی چه پا دی دیس و شپک دیرس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي او سل ډېر سو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو د غرقامو مویلې چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کندي بیلانس کندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زندۍ سوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوي دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیسو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د رواني اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوي دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه 3 آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له سروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یکشنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو له خوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې په خو پاړه څه نه دی ویلي. د پتیری و میاس کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا و میاس وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د غیرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو درې سوه کسیزه ډلې چې ایران ته یې د وختو نیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الله داد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماهي گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه په اړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه. چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینې دوه غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بیوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لده غطول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایات او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټ بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بیا اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوی د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لمړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ډېر نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د هیواد د 19 کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه د ازادي راډیو څه نه دي ویلي او د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثر سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محروم و ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د جنو عواملو د هغه څخه بنده وسول چې ماری په یو څه غوښتل دی په دې پالیسی په بل څه و د دې خطر څخه بند وسول.
د سیف د چلډرن د کارکونکو وای دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د روزګان په دیرادوت کې زاب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې وازی په دواو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر ډیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نومن خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل سوای دی.
خصوصا هغه ځینو چې په دزدکو تلاته ساينه لري د یونیسف له خوا ځینې نورو لهاتونو له خوا هغه د سنفونو چې شوو دوی دا شان په دوه درې روبند کړ. یو دا چې سلام دلته غټ انجونې راځي او بله مسله دا چې کوم څه چې کېږي باید د وزارت معارف د چتر لاندې واوسي. دا مرض په ځینو کې بند شوي دي په ډېری ځایونو کې خو په لږ لږ ځایونو کې اوس هم شته دی. دوی بار بار کوشش کوي چې دا پروسه
د یونیسف دا کارکونکو هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومان ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکونکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم لا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر ډیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پیلو بعد د سیشن بپورز د نومبر په 26 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوی و چې افغان لوبډلې د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زی نهاویا، نظیف الله میری شپږ 500 او فیصل خان یو څلوېښت منډې وکړې. د پاکستانی توپچوونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدالسبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د اته څلوېښت خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. بیا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپچوونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعیا ډېر زیات خوشحاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوند مې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوند یې وکړ. بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه باره موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویلې دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ. کتا سو ګورې موږ کې سر کې ډېر زرش پګو او بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب وکړم بیټنګ کې. واقعا ډېر بس لکورې ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست بہت دوه نیم سو وکړ. نو هماغه اوس موږ په ځان مکمل باور او زموږ سپینر ټیک چې سره کم وو په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو موږ سره پس بالینګ وو رینن موږ درې پس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ لخوا او هغه میټینګ کې موږ ته ویل شوي چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یا کوم ځایونه چې موږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بال یې
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12 نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وې، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9 نیټه په عربي عربی متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورته چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالي ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو شه به ورسته نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام پیلېږي. خدا شه به د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې د پام وکړي لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځې کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی او دا جبر د په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لخ پرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمایز خوندزي تړلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به پایلې له رسنیو سره شریک کړي. یو شمیر سیمایزو سرچینو چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادي رادیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیه په استنبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس ویلي چې د حلال استنبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیه ته پتللی پلاوی کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې پکې خودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګون معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غوړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه نو وخت مظاهره چن تیت پرک کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوی دي او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرح تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګو ویل چې دا طرح په لاسو موافقو او یو مخالف رایا تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرح څخه هم لاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
درنو دوستانو سلامونه میومنی د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میړونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډیر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک د زی چاته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیو دی راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دی تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً په همدې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی.
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکړ، نیم اصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسوم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوسوم سم صدای موتات. اول کې و چرته وهله، اما داسې موتات نه و. د وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډیر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پوښتنه نه وکړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تباه کېده. پښتنه یې نه وکړې، مقصد ورې کړه. مسځنو مقصد میړه را ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد سره قام وهلې ټکولې چې کول؟
ډېر خراب برخورد را سره کړ. ډېر نزول په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کوه، همیشه به داوی کوله، بانه به کوله، پارچې بانه شه، به لکوره وړله، خرڅول به، ماشومان به د ما وهله، زه به وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تیر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسي خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تیر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به کولې. مثال رشخان به واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به مې وایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې موتاد دا رقم پیغوري درکوه؟
او پیغوري راکاو چې پلانی ځای کې مې ولید، پلانی ځای کې ناست و او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي. ما به ډېر رنج وړ، اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه عرفه لرم، کورسونه لرم، آموزشي دغه ښځې راسره دي، نجونې راسره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دا تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
داسې و چې یارې به لاړ شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اتا کالی به خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به بوت، سر به پې جوړ کړه، کالی به پې وست، کالی به چې بیرته راوړه، کالی به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدای، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نسته، مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. اتې
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و؟ قبلوی څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخت و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته، ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تېر شو، وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغه وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې مونږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلم، سیمې راته راخیستی و. بیا د همسایهګانو، د لور مې همسایهګانې و، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندې که، بیا پاس له هغه نه ذاتي بیا ذاتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
و و، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلم که تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وې تښتاوه. بیا مې پیدا کړه، عین له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه. نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، هغه ته به ځې. دغه ډېرې ستونزې دي ما ته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم چې ذاتي څوک نه وینم، داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیم، زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم. اما څه وکړم، مجبوره زه مې له اوس زوی سره وړکي زمي فاطمة نور څوک نست را سره لورګانې می وادس ولې
وسم تخپل باید کار وکې ډوړی پیدا کی
او وسم خپل کار کوم خپل نه مرې کار کوو دې خیاطی کوو نست په خدای کارم نست فروشم نست زګنډي افغاني جوړوم تولید می ګنډي افغاني ده ډیر کوشش کوم دغه نکی چې هغه کرایه پورا کوم
اوس د سکورنې ګوري چې هغه لورې موتات وادس وې ده زکه خپل په تاسو باندې د سیاو سر نه وش تیر ده او تل خپل ځوان نه څومره ډاډ ورکې څومره خپل تجربه وسره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونې ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي وختنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتات تا ورکا اما ست د سیفز استات چې د لکه ما غوندې ځون مخ کې بیا یې بیچارهګانی مجبور دي نو میړه چې موتات چې د سی فکر وکړه کوم نو ا دې غزون څه په درد لګيږي هغه د سی دغه متل دا دی جامع چونجای ده هغه نه لمنځزي او نه مړکولای شي نه شړلای شي څور سره وکي نو مجبور یې ځون بکې د سی فز دې بیچارهګانې چې زی د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثال نشټمنو کورو ته زی د غودي کالی منځي د غودي کورونه پاکي ورته اما خپل ډوړی پیدا کوي په دې چې مجبور دي څوک د سی کورنۍ ډیر ست د سنجونې ز پیزنم د سی کز پیزنم باور په خدای وکړي راضي ماته زاړي 2 ساعت 3 ساعت ز ما سره غږیږي ز بیا مرته وایم ډارګره نه ورکوم او مې ماتو که خپل غیرت وکه هیڅ وخت ځان مت تسلیم وای مسلک زده کوي او خیاطی زده کوي د عقل دا د خپل ماشومان او کالیم چې وګنډي بیا هم د خیاط لوروپي نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغه کورنۍ ته څه ویل لري چې پام دا اوس شرایطو کې هم دوی خپل لونه داسې چاته ودوي چې هغه موتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
ولا داسې کورنۍ ته زه دا پیغام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپیژني د خپل لور مثال داسې نه کاسې ژوند ورته تباه کړه آینده ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښته نسي دغه وخت چې لور ونه شي ساتله دغه ماشومان هم نسي ساتله نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوړې به پیدا کړي یا به گدایی کوي یا به مثلا ذکر کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبور ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه ته اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یو ولس مرتبه وای دی مور نو ملکی کې بیا په دولس مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وای زی قدم کړي پیش لدین ته هغه ولېږي مور وخت یا ولرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپل مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای لستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیرای داسې خزشته چې هغه له واده وروسته په دې پوښیو دي چې میړه موتاد دی روزو دې تکل چې نارینه د خځو نفقه نه ورکوي اولادونه نه ساتي او علت هم د دې سړی په نشئی توکو باندې اخته کېدل وي میرمنې د ژوند دی پاتې کېدل لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولای شي په دې اکله دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې په ولج د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمنګ په ډیره اناناتو کې زمنګ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلچر نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظر د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمه نقطې لته تاسو لې را وکړه چې مرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مرمنې ته ناراضي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مرمنې په کیسې کې نوي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کی او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلې کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه غټه مو زو روپۍ غټه مو مثال له خبري خلیج ملکونو کې مسافري دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي مونږ بدبختانه چې مونږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر شې دا مونږ له عیب خاري دا مونږ له عار خاري دا شرم مونږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده یو شری طریقه راکته په ډیر سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي یعنی خزینه موافقت سره شرط دی دویمه خبره دار کچرته معتاد وي نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کوم او تاسو متوجي شو مرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کی د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولی او سړی کولی شي نه موږ تاسو یو کنه چې خزه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیلی د خزه سره نشته دا غلطه خبره ده د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکولی شي جداوالی اختیارولی شي هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړی دی چې هغه له موږ فقط نمونه فرق کوي دی له موږ طلاق وي هغه له موږ خلع وي نو د سړی لپاره د طلاق د استعمالولو شو خزه لپاره د خلع لفظ استعمالولو شو د نفاقید نو ورکولو په صورت کې یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کې شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي محکمې ته رجوع کی او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي د میړنه ځان جدا کی ځکه چې د میشتو میشتو سفرونه د دوی ته د نفقین نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع کی او د پدې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی به قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کی
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدی چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ول سړی د کوم عمل کوي پر نشوي ټکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند سره ول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه خلونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونه مېن دي برخه کې د ډیره ملامت دي موږ لیدلی عام دي چې ډیر دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خېخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی وته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تخیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار او زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشین هم بیا نشي کېدلی نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دی وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دي پوره معلومات ترلاسه کړي وسره خوا کې دي قسم وسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دی انجلۍ ده خو دل شنو دا مهات لري ځکه اسلام ته حق ورکړی دی چې دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس سره خلک مخ دي
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پایل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي ټکول کېږي د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کیږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډیر کله چې دغه ډول انجونې چې لواده مخکې یا مخکې لدې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډیر کله چې انجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمله وي، نو بس دا انجلی مجبور ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړو چیرې کې وته. خدا ډیر لوی ستونزه ده، زمون هیله ده چې مخکې لدې چې موږ درو پخیمانه شو په کار ده چې د انجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګری وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګری وګوره، هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخای وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څو سره کښېني، غیر مستقیم د هالک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خو مخکې کې چې دی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګ باندې پریکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، دغه ورځ کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، په کتاب خرڅ کوم چې بل انجلی سره کور ووتله، نو بیا هغه ستاله نه ده، په دې لاس باندې خبر کې شو نو سره کور ووتله، بیا چې بل سره کور ته خدمت وکړه، نو بیا کله خدای مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای، هغه نس کوي چې نس مور کې نس کوي چې خدای نه کالي برابر کینو، دا چې په غاره کې شزم لودلی ځا اولادونه ملودلی، نو بده دا څنګه وچلی، مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې ودلی، هیڅ څه پښتنه نه کوي، پلار مجبور دی، مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وشکي ور پاکي، نو ډېر احتیاط پکار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ، څو کوشش وکړي چې خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي، خپل لور لپاره هغه باید خوند پیدا کړي، په کار پوي تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځواني، نو شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هیڅ چاره.
سلا بند وید می کدیو لا خوخ دے بند کڑے نہ دے دتو بیو دزڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټي ور او پوت کې دې دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد پوچھے بے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا
هوا چرترا لری کی دش پی ور مین چنوان دیکھنا مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و ظلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں بیغم ژوندو وسوس میں نوا بیغم ژوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا